پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. افغان چارواکو څومره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هېواد کې 19 کلنه جګړه بدمرغي ده موافق دي. په دې اړه د اجرایه ریاست عکس العمل لرو. په دې اړه مو چې په تېرو 13 کلونو کې شوي پرمختګونه چې ډونالډ ترامپ یې خبره کړې آیا په رښتیا شوي دي او افغان کار په نظر اخیسته؟ خلوم ریخ پروانه دی افغانستان او نړۍ دی سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه بریالی نه وه. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو پر خلاف مظاهره کړې ده. او د وینزویلا په پارلمان کې د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر د قانوني مسؤلیت د لري کولو پریکړه کړې ده. پوره خبر نو اوریدا. افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وای چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد نړیواله مبارزه بریالی نه و. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فرویدون خوځون نن ازادي رادیو ته وویل چې پرمختګ شوی خو نړیوال د تروریزم پر ضد مبارزه لپاره افغانستان ته راغلی وو.
له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه. متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده. د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې د ناټو تړون له عمومي منشي سره وکتل او ویل چې موږ په افغانستان کې سخت لوی ګامونه اخیستي دي. ولسمشر ترامپ ویل چې په افغانستان کې روان جنگ یو بدمرغي ده خو اوس پر مثبت لور ګامونه اخیستل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې دی او د مدني ټولنې د فعالانو د شوزو د استازو او د خلکو له نمائندګانو سره یې د خبرو لړۍ جاري ساتلې ده. زلمی خلیلزاد نن په بامیان کې خبري کوي. د رپورټونو پر اساس د بامیان د خلکو له استازو سره په ویډیو کانفرنس کې به زلمی خلیلزاد د هغوی نظرونه واخلي چې د سولې د راتلونکي په اړه په افغانستان کې څه ویل غواړي. زلمی خلیلزاد تر مراندی پرون په کندهار کې او په کندهار کې په ورته ډول د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو او د خلکو له یو شمېر استادو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویل چې کندهار ته تګ د لپاره مهم و. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې لسګونه کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو په خلاف مظاهره کړې ده. لاریون کوونکو له دواړو ډلو غوښتنه کړې چې په چپه دره کې روان کړکیچ او هلته روان جنگ دې ختم کړي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې که داعش او وسلوال طالبان جګړه نه بندوي باید د افغانستان حکومت د غوی د ځپلو لپاره په چپه دره کې پوځي عملیات وکړي. د مظاهره یو ګډونوال وایي
زمانو یار پاشا دی غواړي چې دغه جنگ ختیلو خو من ټولو من یوالت ورو د جنگ ته نور خاتمه وکړي. جنگ بس کړي کاغه داعش وي کاغه طالبی کاغه حکومت وي زمنګ په ټولو من आवाज دی چې جنگ بند کړي. دغه ورونه زمنګ به کور شوې دي بي زه شروع دغه د روسانو په انقلاب کې دغه درې نه دی پریته.
د ازادي راډیو خبريال له کونړ پر رپورت کې وایي چې په چپه دره کې له 2 ورځو راهیسي د داعش او د وسلوالو طالبانو ترمن سخت جنگ روان دی او لامل یې د چپې درې ډیر خلک له خپلو کورونو تښتیدلی دي او بې ځایه سوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورت لرو. د وینزویلا په پارلمان کې د ولسمشر نیکولاس مادورو پلویانو د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو د قانوني مسؤلیت د لری کولو پریکړه کړې ده او له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د هغه د جنایي محاکمې مقدمه جوړه کړي. د دې پریکړې پر اساس کېدلای شي چې د خوان ګوایدو دا اقدام چې ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ د هغه هیواد پر اساسي قانون تیری وګڼل شي او حتی هغه ونیول شي. د وینزویلا په پارلمان کې د رای ورکوونکو ملي اسامبلې منتقدان وایي چې دا اسامبله دوه کاله مخکې د دې لپاره جوړه شوې وه چې د مادورو پر پریکړو د تایید مهر ولګوي او د وینزویلا په پارلمان کې د خوان ګوایدو پلویان څنډې ته کړي. د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږونیو تر سولهیزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا خبر د الجزایر رسنیو نن خپور کړی دی. خلکو د 10 کلونو لپاره پر قدرت د پر پاتې کېدو اعتراض درلود. 20 کلن عبدالعزیز بوتفلیقه په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه او تر هغه وروسته ډیر کم په محضر کې راڅرګند شوی دی. د الجزایر د اساسي قانون له مخې د مشرانو جرګې رئیس عبدالقادر بن صالح به د نوي ورځو لپاره د دغه هیواد لنډمهالی مشر وي. په دې ترڅ کې باید په الجزایر کې د جمهوري ریاست انتخابات تنظیم شي. په همدې حال کې فرانسې په الجزایر کې د ډیموکراتیک انتقال ډاډ ورکړی دی. او په جنوب ختیځ آسیا کې د مسلمانانو په کوچني هیواد برونای کې د سختو اسلامي قوانینو د عملي کېدو پرېکړه شوې چې پر اساس به د زنا او همجنسکي رایي سزا سنګسار او مرګ وي. د دې کار د نړۍ په کچه د بشري حقونو فعالان او یو شمېر حکومتونه په قهر کړي دي. برونای په ختیځ آسیا کې لومړی اسلامي هیواد دی چې د اسلامي شریعې په شرعي پر اساس د جزا حکم پکې جاري کیږي. برونای به د سعودي عربستان په څیر هیوادونو په لیکه کې شامل سي. په برونای کې دا پریکړه د اپریل په 3 وشوه. برونای د تیلو سترې زیرمې لري. د دې کوچني هیواد واکمن سلطان حسن البولیکا دی چې یو وخت نړۍ تر ټولو بډای سړی و. هغه د برونای پلازمینې بندر سری بیگاوان ته نږدې خلکو ته په وینا کې وویل، زه غواړم چې اسلامي تعلیمات په دې هیواد کې پیاوړي شي. د ملګرو ملتونو سازمان په برونای کې دغه تازه پریکړه ظالمانه او غیر بشري بللې ده. د امریکا د سینما پیژندل شوو هنرمندانو لکه جورج کلوني او سندرغاړي الټن جان غوښتنه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغه هوټلونه وتړل سي چې برونای مالک دی. دا لا نه ده څرګنده چې د برونای حکومت به په حقیقت کې دغه پریکړې عملي هم کړي که نه.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل کده او ځین نور خبرنو غواړي په تفصیل ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. ولنه خبرونه کې ووري چې افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړې او بدمرغي ده موافق دي.
موږ نن اتلس کاله مخکې سره مقایسه ور نه یو. له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا و. متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې و بریالۍ نه ده.
په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې د شویو پرمختګونو په اړه مو چې ډونالډ ترامپ خبره کړې دي او افغان کار په نظر هم اخیستی دی.
سپتمبر 11 نیټې نه مخکې واو د نن شمېرې سره قتل قابل د پرتلې نه ده. د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوه او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو ضد لاریون وکړل. دواړو خواوې وغوښتل چې د کونړ په چپه درې کې شخړې پای ته ورسوي. په نړیوالو موضوعاتو کې د ناتو د تاسیس د اویا کلنې انکلیزې په مناسبت په واشنگټن کې د دې تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې له حاله مو خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان چارواکي څومره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې له دې خبرې سره چې ویلي دي په افغانستان کې پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لویه جګړه ده یوه بدمرغي ده موافق دي. ولسمشر ترامپ دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره له کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. هغه وویل په افغانستان کې لوی پرمختګونه شوي خو په دې هیواد کې نولس کلنه جګړه یوه بدمرغي او مسخره ده. د ترامپ په وینا موږ ډیر ګامونه اخیستي او اوس هلته هر څه مثبت لور ته روان دي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست د ولسمشر ډونالد ترامپ له دې خبرې سره یو څه موافق دی چې په افغانستان کې په تیرو اتلسو کلونو کې پرمختګونه شوي خو له بلې خبرې سره چې په افغانستان کې نولس کلنه جګړه بدمرغي ده موافق نه دی او وایي چې تر ډیره د په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه ځکه ناکامه ده چې په دې هیواد کې د جګړې پر اصلي لوري چې ترهګر دي تمرکز نه دی شوی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې له په دې هېواد کې له ترسره شوو هڅو سربیره لا هم ترهګري د افغانستان په وړاندې یوه جدي ستونزه ده. د موضوع له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره د افغان صاحب د حکومت د اجرایه ریاست غبرګون څه دی د ولسمشر ټرمپ د تېرې ورځې د څرګندونو په وړاندې.
بله نوري صاحب، لکه تاسو یادونه وکړله د ټرمپ څرګندونو ته د افغان حکومت اجرایه ریاست غبرګون وښود. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په افغانستان کې د لویدیځ په ځانګړي توګه د امریکا په فعال حضور افغانانو ښې لاسته راوړنې درلودلې. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل د امریکا د ولسمشر څرګندونې چې ویلي په تېرو لسو کلونو کې د لویدیځ په همکاري په افغانستان کې زیات پرمختګونه سوي دي. ده هم وویل چې زیات بنسټونه رغول سوي دي چې په ځانګړي توګه ملي اردو یې ادونه وکړله. خلیل خزون په دې اړه وویل
په افغانستان کې د لاسته راوړنو وي پرمختګونه ډېر شوي دي. موږ نن اتلس کاله مخکې سره د مقایسې وړ نه یو.
له ترهګرۍ سره په مبارزه کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور یو اساسي موخه هم همدا وه، متاسفانه تر اوسه له ترهګرۍ سره مبارزه هغه څه چې وه بریالۍ نه ده. د سولې لپاره په دې وروستیو کې هڅې ډېرې شوي دي. دا زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ویلي وو که څه هم په افغانستان کې له نولسو کلو راهیسې جګړه روانه ده، خو په دې وروستیو کې لویدیځ په دغه هېواد کې لوی پرمختګونه درلودل او ډېر ګامونه اخیستل سوي دي. ډونالډ ټرمپ د ناټو له عمومي منشي یان سټولټنبرګ سره په واشنګټن کې خبریالانو ته ویلي وو دا مهال په افغانستان کې ډېر څه په مثبت خوا روان دي. نوري صاحب، د نړیوالو په همکاري په افغانستان کې اساسي بنسټونه رغول سوي دي. افغانستان دا مهال منظم اردو لري، نړیوالو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لري. دا څه دي چې کارپوهان وایي؟ د اجرایه ریاست وایي چې لویدیځ دی په پاکستان فشارونه زیات کړي، خو د ترهګرۍ له ملاتړ لاس واخلي، د سولې له روانو هڅو سره صادقانه همکاري زیاته کړي. همدارنګه یان سټولټنبرګ ویلي وو کلک په دې باور وي چې په افغانستان کې د کړکېچ او جګړې د سوله ییز هواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډېر مهم دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم په افغانستان کې د لویدیځ هڅې سته، خو زیاتوي چې توقع کې داسې پرمختګونه نه دي سوي. د دغه کمیسیون غړي آرین یون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کومه ایده چې ترام کړي زه فکر کوم چې هغه سمه نه ده. په دې نولسو کلو کې که موږ وګورو دومره لاسته راوړنې موږ نه لرو. د دوی ایدیاته چې وګوري یعنی هره برخه کې که موږ وګورو دومره لاسته راوړنې چې موږ دومره پرمختګ کړی وای نن به د افغانستان دا حال نه و. اوس هم هغه جګړه روانه ده او په هره برخه کې موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو.
غلی یون زیاتوي چې اوس هم په افغانستان کې جګړه په شدت سره روانه ده. انسانان وژل کیږي، ګاونډیان مداخله کوي، ورځ تر بلې د افغان حکومت د حاکمیت کړۍ تنګیږي. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، وامریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې په تېرو اتلسو کلونو کې پرمختګونه شوي، خو په دې هېواد کې نولس کلنه جګړه د یو بدمرغي بولي. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې په افغانستان کې د شو پرمختګونو ستاینه کوي او جګړې ته د بدمرغۍ رنګ ورکوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ګړندۍ کړې دي. ښاغلی خلیلزاد تیرو دو ورځو کې په افغانستان کې وو او په پام کې ده چې په دې سفر کې چې سیمې ته کړی دی بیا د طالبانو له استازو سره په قطر کې خبرې وکړي. دغه راز د افغانستان پر موضوع به نن په واشنگټن کې د ناتو د تړون د بهرنیو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر موضوع هم خبرې کوي، خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. که څه هم په راپور کې مو د یو کارپو نظر واورېده په افغانستان کې د شویو پرمختګونو په باب، خو دا موضوع مو له یو بل د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم څېړلې ده. د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود وایي چې په افغانستان کې پرمختګونه شوي، خو له دې هېواد سره د نړیوالې ټولنې بې سارو مرستو ته په کتو هغه ډېر کم دي. له ښاغلي داود سره زموږ بل خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
داسې درته ویلی شم چې په افغانستان کې بدبختانه خپلمنځي کورنۍ جګړې او د ګاونډیانو مداخلې په افغانستان کې همې امنیتي ارګانونه د منځه یووړ، هم معرف ته غټه صدمه ورسېده، هم اقتصادي جوړښتونه د منځه لاړه. یعنی د سپتمبر د یولسمې نیټې د مخه متاسفانه ټول شان هم په پایتخت کې هم په ولایاتو کې ویجاړ ول. نو کله چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا دوی دلته راغله، په دې اتلسو کلونو کې سره د دې چې جګړه روانه ده، سره د دې چې بې ثباتي شته ده. اما مهمه خبره دا ده چې په همدغسې حالت کې تاسو ګورئ چې اوس د افغانستان تقریبا 300,000 پوځ لري، یعنی امنیتی ارګانونو ته تاسیسات جوړ شو، دوی په خو ودرېدل، ترینینګونه وشول. دغسې د معارف په ارتباط هغه شمېره چې د سپتمبر 11 نیټې نه مخکې وه او د نن شمېرې سره قطعا قابل د پرتلې نه ده، د ښوونځیو تعمیرونه جوړ شو او د دې سره په خوا کې دا لویې لارې تورې ورغول شوې. که څه هم په دغې 13 کلنو جګړو کې دا لارې بیا کنده او کپر شوې او خراب شوې، اما دا واقعیت دی چې مثلا لویې لارې کابل ایرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، په دغه لارو باندې ولسوالیو ته ولایاتو ته هم کارونه وشو.
جناب څومره چې توقع وه، آیا په همغې اندازه باندې شوی دی او که نه؟ مثلا څومره مرستې چې راغلي دي دلته هغې ته په پام سره، یعنی بیا هم خلک لوی پرمختګونه نه احساسوي.
اصلي خبره او اصلي سوال همدغه دی چې تاسو لطف وکړه، زه فکر کوم د دغو کومکونو په پرتله چې تقریبا د 140 میلیارد ډالرو نه زیات په دغې ساحو کې دوی مصرف کړی، اما کار ته چې موږ ګورو متاسفانه داسې درته ویلی شم چې هماغه د سیګار رپورټ دی چې په $1 کې 70 سنټه یا 70% دلته فساد رامنځته شوی دی. یعنی د نړیوالې ټولنې د حضور چې نه 40 هیوادونه دلته وه او دغه لګښتونه چې دوی کړي دي د دوی په پرتله سره هیڅ کار نه دی شوی.
د سیاسي چارو کارپوه حاجي سعید داوود چې په افغانستان کې د شویو پرمختګونو او دا چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان 19 کلنه جګړه یوه بدمرغي بللې، په دې اړه خپل نظر سره شریکاو او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
په هرات کې بزګرانو او مالدارانو ته د وړو پورونو د ورکولو کوچنی بانک پرانیستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې د کرنیزو وړو پورونو دا بانک د کرنې پراختیا نړیوال مرستندوی صندوق یا IFAD للوري پرانیستل شوی. د دغه بانک له لارې بزګرانو او مالدارانو ته له 1500 نیولې تر 2000 افغانیو پورې پور ورکول کېږي. پور اخیستونکي اړ دي چې له 6 تر 24 میاشتو پورې خپل پورونه ورکړي. د دغه بانک له جوړېدو هدف دا دی سو له بزګرانو ملاتړ او د دوی اقتصادي وضعیت ښه شي. ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار کې 8 بېلابېلې فابریکې په کار پیل وکړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس شمس الحق مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې به په بېلابېلو برخو کې فعالیت وکړي. نوموړي وویل د دغو فابریکو په جوړېدو سره به ډېرو خلکو ته کاري زمینې برابرې شي. دا مهال په ننګرهار ولایت کې له 200 ډېرې فابریکې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 1.5 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1.5 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلو بوجۍ 1.5 افغانۍ، د وریژو 1.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15.8 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 543 افغانۍ.
له نجیه صافی څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. د ازادي راډیو له پی او استډیو د غرمنۍ خبري خبرونه اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع، د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې غونډه کوي. لري رکلنو رئیس افغانستان د ناتو د غړو هیوادونو د غونډو د بحث یو اصلي موضوع وي. اسمت څرمن دلته په استډیو کې را سره دی. څرمن صاحب، لومړی اوریدونکو ته که د ناتو د دې غونډې په اړه نور جزئیات وایست.
مننه نوري صاحب. ټاکل شوې ده چې د ناټو د 90 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگټن کې خوند وکړي. د دوی د خوندې هدف دا دی چې د دې تړون د تاسیس اویایمه کالیزه ولمنځي او د روسیې او افغانستان په شمول پر امنیتي ګواښونو خبرې وکړي. تر خوندې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل او پر خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ چې د ناټو غړي هیوادونه باید د خپل دفاع د لګښت لپاره خپله ونډه زیاته کړي. امریکا همیشه همدا شکایت کړی دی چې د ناټو زیات پیټی د دوی په غاړه دی او نور غړي هیوادونه ډیره برخه په دې برخه نه اخلي. په پام کې ده چې ستولتنبرګ د ناټو د لومړني سرمنشي په توګه په کانګرس کې وینا وکړي. تر دې پخوا د ناټو کوم سرمنشي د امریکا په کانګرس کې وینا نه ده کړې او عموما د امریکا د متحدو ایالاتونو ګډو هیوادونو یا هغه هیوادونو چې ورسره په ناټو کې شریک دي د دوی ولسمشرانو د امریکا په کانګرس کې ویناوي کړې دي.
بله، د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په واشنگټن کې په کومو مسلو خبرې وکړي او آیا د دوی لوري د کومې پریکړې احتمال هم شته؟
د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به د اپریل په 4مه د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې غونډه وکړي او د دوی د لومړی ناستې تمرکز به پر روسیې وي. ګومان کېږي چې دوی به په تور سمندرګي کې د سیمې لپاره د ناټو د دفاع د پیاوړتیا لپاره یو لړ اقدامات تصویب کړي. دوی به د خراس د وسلو د کنټرول پر تړون چې روسیې او امریکا په تیرو کلونو کې یعنی د سړې جګړې په دوران کې لاسلیک کړی و، د ناټو د غړي هیواد ترکیې له لوري د روسیې څخه له مځکې څخه واویشتونکی توغندوی سیستم د اخیستلو موضوع هم مطرح کړي او په اجنډا کې د موضوعات شامل دي.
ناتو له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په داسې غونډه کې به نه وي چې د افغانستان په موضوع خبرې ونه کړي، ځکه چې د ناتو د غړو هیوادونو بهر لوی ماموریت په افغانستان کې دی. آیا د افغانستان په موضوع به هم دوی وغږي؟
هو، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغانستان له نږدې 2 لسیزو راهیسې د ناتو د غړو هیوادونو د وزیرانو او مشرانو د هرې غونډې یوه مهمه او مطرح موضوع وي. د واشنگټن په غونډه کې به هم افغانستان د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو د ایجنډا په سر کې وي. دا ځل به تمرکز په دی وی چې په افغانستان کې د سولې پروسه څنګه پر مخ درومي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هلې ځلې څومره بریالي دي. دوی به همدارس د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبري وکړي. پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپل کتنه کې هم د افغانستان موضوع یاد کړه او ستولتنبرګ د افغانستان د مسالې د حل کولو لپاره د امریکا ورستۍ هلې ځلې وسته ایلیا ویل چې ناټو یې ملاتړ کوي.
بله، اسمت سرمن تاسو نه مننه قدر من اوریدونکو د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د نتیجو په باب چې البته د افغانستان لپاره کومې پریکړې کړي که پریکړې وکړي، البته د دې له محتوا او له څرنګوالي به مو هم خبر کړو. د ناتو دوه ورځنۍ غونډه په واشنگټن کې ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بهتره ګرځو د افغانستان مسایلو ته. د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دواړو غاړو وغوښتل چې د کونړ په چپه دره کې روانې شخړې پای ته ورسوي، ځکه د دوی په وینا د دغو شخړو له امله له سیمې په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم دغه لاریون ته ورغلی و او په اړه یې دا راپور راستولی دی.
د کونړ مانوګي ولسوالۍ کې پلسګونو کسانو د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو له دواړو غاړو وغوښتل چې باید په چپه دره کې روان کړکیچ او نښتې پای ته ورسوي. د لاریون یو تن مشر یار پاچا ازادي راډیو ته وویل:
تمانو یار پاچا د غواړي چې دغه جنگ خېلو خو من ټولو من یوال چې ورو د جنگ ته نور خاتمه وکړي، جنگ بس کړي، کاغه دایشې کاغه طالبې کاغه حکومت وي، زمنګ په ټولو من आवाज دی چې جنگ بند کړي. دغه ورونه زمنګ به کور شوې دي، به زیات شروع دغه د روسانو په انقلاب کې دغه درې نه دی پرې کړي، دغه کور نه اند شړکلې، دغه حیوانات چې دن در په در شو مزدې ګاډي سوزکی پورت کې 50 شپته گاڑی د زنانه او 50 شپته گاڑی بسید مالون دو حیوانات او د بزو د نور لار تبای سره مخامش ول
لاریون کوون کې وای ل چپې دری په زرګونه کورنۍ راوتلی او په سختو حالاتو کې ژوند ته دوام ورکوي. دوه تن ویل
زما حبیب ګل نوم دی سندرې د کلی اوسیدونکو هغه ظالمانه پیخي چې موږ د سوره ځکه لیدلې دي چې د چپې دری مسلمانانو سره شوې دي. زمون خويندې میندې کدا د داعش د خوانه ای کدا امارت د خوانه ای کدا تلو تر خوانه بے رحمانه عمل نو سره کی
2000 یا 3000 کړي چې خويندې میندې زمونګولې دل شولې چې سرتورې وي دوی نو شو کولای چې کرایا ولري چې خارونو ته ولاړ شي. داعش او طالب د خلکو جون داسې ننګولې دی چې خلکو خپل کورونه پریخي دي خپل مالونه پریخي دي او د یوې جوړې جامې سره راوتلې دي زمونږ په سیمو کې میشتي بیچارهګان یو مړی ډوډۍ نه لري.
په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمن جګړو د نورو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي چې کچیرته د جګړو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ مخه ونیول شي نو د دوی ولسوالیو او کورونو ته به هم دغه جګړه راورسیږي.
زمونږ حق دی په دولت باندې چې موږ ته په دې سیمه کې امن راولي که د هرې لارې راولي که عملیات کوي که صلح ورسره کوي جرګه ورلیږي جګړې دوام پیدا کړي نو زموږ د ولسونو څنګه چې د چپې درې ولسونو سره وشو کورونه پرېخوستل داسې به موږ هم کورونه پرېږدو او دا لړۍ به تر کونړ اسدآباد رسیږي او نورستان دا وایي چې دوه ولایته به سقوط سره مخ
کړي. په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لوا قومندان جنرال میرویس صافی تیره ورځ په ماڼوګي ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش خلاف عملیات پیل کړي او تر هغه به دغه عملیات دوام وکړي چې څو سیمه له وسلوالو مخالفینو پاک کړي.
د ملکی تلفات په خاطر باندې چې موږ ملکی تلفات خلکو ته وانه وړي نو موږ یو عملیات پلک داسې شروع کړ داول سه خواته شي او دایر سره موږ مطلق داخل جبر شو لمه زوی سو دا بدبخت طبقه دا بدبخت خلک چې دا ولست نه خلاص کولم.
د کونړ دولتي مسولین وای به کور شو یو شمیر کورنۍ سره د سری میشتې طبي پیخو سر د مبارزې د کلیو پراختیا او بیا رغونې او مهاجرین او ریاستونو لخوا یو اندازه مرستې شوې دي او د نورو کومکونو د ویش لړۍ دوام لري. دا لومړی لاریون نه دی چې په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمن د جګړو او روان تاوتریخوالی په ضد ترسره کیږي بلکې لدی وړاندې د کونړ په مرکز اسدآباد کې هم په یو مظاهره کې له حکومت وغوښتل شول چې هلته دې د جنگي ډلو ځپلو د پاره عملیات پیل کړي څو خلک بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي او له بې کورۍ وژغورل شي.
ستاسو له پیغامونو
دا هیله لرم چې ازادي راډیو ټول کاري ګروپ روغ جوړ وي. زه د ټلیفون پر کرښه باندې حیات خان احمدي د کندهار د ولایت جړې ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ سره دولت هیڅ همکاري نه ده کړې. موږ سلو زپلې موږ در په درې موږ وچکلې زپلې موږ سره باید چې دولت همکاري وکړي ځکه چې پخوا دوی د دایوه کښت د کدا تاریخ د دوه کاله کېږي درې کاله کېږي موږ یې ته د پای ټکی شوې دي سپر کړي موږ موږ نه دي کړلې نو باید موږ سره دولت همکاري وکړي نو سلو وزپلو کورونه راونړول باغونه راونړول در په درې کولو نو موږ دولت څخه ظاهله ده چې موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي. وسلام
بجا السلام علیکم زه ته هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ نه خبرې موږ دا څنګه ضرور چې دلته ټلیفونانی اسکار نه کوي. زه غواړم چې دا سلام قدرت داسې کوي کې په ښار کې چې شاوخوا ولسوالۍ ته کار ورکړي ځکه چې ولسوالۍ نام لري. خو سلام کوم دی هیله چې ما پیغام نشر خو سلام
زه د لوګر ولایت آزرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان در وړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې تیرې میاشتې کوم پیسې راغلې وې د ښځو پیسې ښځو لپاره کومې پیسې چې راغلې وې هغه دلته چې کومې توضیح کولې 1500 روپۍ که کور کې به شپږ کسه او که اووه کسه او که اته کسه ښځې به وې 1500 روپۍ به په یو کور په شپږو په 500 کسو ورکولې. خدای دې وکړي چې څه رقم ته راغلي هماغه رقم ته پښتنه وشي او بل هغه د سرې میاشتې چې کوم غنم راغلي دي هغه یو څو نفر وړي په جلال آباد کې په خپل سر تقسیم کړي دي. خدای دې وکړي دې پښتنه وکړي. وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ اسبتون کې ماشين کې مو پریښو او اوس هم تاسو څو پیغامونه لولو چې د افغان بسمات سوا تل شمیرې لارې مو راستولي. البته د موضوع په ارتباط مو هم راستولي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکي په 1900 کلونو کې په افغانستان کې ډیر پرمختګونه شوي خو اوس دغه پرمختګونه یو لوی ګواښ له خطر سره مخامخ دي. البته د په وینا چې هغه هم د جنگ دوام دی. تازه خان سانسور له ننګرهار څخه لیکلي چې په دې ولایت کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د دې ولایت چارواکي باید توجه ورته وکړي. او یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی ښودلی خو مشرانو ته یو پیغام لري. وایي د پاچا لور ته چا وویل چې قاطي ده څه به کوو. هغې ورته وویل چې کیک او کلچې دې وخوري. دغو مشرانو ته د خدای هدایت د نیکي وکړي. البته هدف د دې پیغام هدف هم په افغانستان کې وروستۍ وچکالي ده چې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تدامې چې یو ماموتو دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته ویلي وو چې په دې هېواد کې 15 میلیون وګړي له خوراکي مسؤلیت نه لري، له قحطۍ سره مخامخ دي، او حتی د 15 میلیون وګړو د ورځې یو وخت ډوډۍ لري. همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د زهرو کاروان درته خپرو. خو اوس فرشته جلالزی په سټډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد نن د بامیان د مدني ټولنې د فعالانو او د خلکو د شمیر استازو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کوي. زلمی خلیلزاد په ویډیو کانفرنس له دوی سره غږیږي او نظرونه یې اخلي. هغه پرون په کندهار کې وو او هلته د افغانستان د کندهار د مدني ټولنې د شمیر مشرانو سره وکتل. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی ریاست وایي چې په دې هیواد کې د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه بریالۍ نه وه. د دې ادارې مرستیال ویاند فریدون خوځون نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ سوی خو د تروریزم پر ضد د نړیوالو مبارزه چې افغانستان ته د هغوی د راتګ یو اساسي دلیل هم و هغسې پرمخ نه ده تللی. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې نن لسګون کسانو مظاهره وکړه. دوی ویل چې د کونړ په چپه دره کې له څو مودې راهیسې د طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ جنگ روان دی. په ګڼ شمېر خلک بې کوره شوي دي، له سیمې تښتېدلي دي، او د افغانستان حکومت باید په دې سیمه کې عملیات وکړي ترڅو جنگ بس شي. د الجزائر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږو اونیو تر سولهیزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا خبر د الجزائر رسنیو نن خپور کړی دی. خلکو د شلو کلونو لپاره پر قدرت د ده پر پاتې کېدو اعتراض درلود. او په جنوب ختیځ آسیا کې د مسلمانانو په کوچني هیواد برونای کې د سختو اسلامي قوانینو د عملي کېدو پریکړه شوې چې له مخې به یې د زنا او همجنس کرایي سزا سنګسار او مرګ وي. د کار د نړۍ په کچه د بشري حقونو فعالان او یو شمیر غربي دولتونه په قهر کړي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافع همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د تخار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قومندان عبدالرشید بشیر رسنۍ ته وویل 12.5 کیلوګرامه هیروین په کلفګان ولسوالۍ کې هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بدخشان څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې 50 جریبه ځمکه د کوکنارو لکښت څخه پاکه شوه. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس ساپی ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په مومندري ولسوالۍ کې 50 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړه.
نه تنها یوازې په مومندره کې، په شینوارو ولسوالۍ کې
همدارنګه په خوږیانو ولسوالۍ کې په پچیراګام ولسوالۍ کې په هغه ساحو کې چې هغه ډېر چې په زیر نه وي تهدیدونه پکې ډېر موجود نه وي هلته تللي دي او کوکنار چې کرل شوي هغه د منځه اړولي دي. زمونږ هغه نهایي پروګرام یا برنامه چې هغه د کوکنارو د کښت د منځه وړلو پروسه ده هغه من قریب شروع کېدونکې ده.
د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې په رسمي ډول د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل شوی. په بغلان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین او 400 ونیول شول. د بغلان ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې 10 کیلوګرامه هیروین او 400 هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې به له بغلان ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. د دې پیښې په تور یو تن نیول شوی او تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 تنه هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 40 کسان هغه مهال ونیول شول چې په خپلو خېټو او سفری بکسونو کې نشه یي مواد ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 20 کیلوګرامه هیروین هم نیول شوي دي.
مسکا هوته کو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو په تولید او ساتنه کې قاچاقونکو او طالبانو لاسونه سره یو کړی دي.
اکبر وسول تللی دي زندور و کجکی و مساکلا و باغران و نوي بازارونه جوړ شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په درملتونونو کې د ډاکټر نسخې پرته طبي نشي درمل خرڅیږي.
په خاطر یې کور هغه بسوزم فریب په تم یک نسخې نشته مې کوم فکر
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم نو یو نسخه به مې ولیکلا.
دا چې بې سرپناه معتادین د انبارونو او ډیرانونو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري د دې ډول خوړو د زیانونو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی دا سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو ګردي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې د مینې له امله په نشو اخته سو.
بس کما کل شوم کنه ډیر کما کل شوم بس زما دا قران خورم چې زه به دا نشه شروع کوم بس دونه تم کړم زه دې نشي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم مهروي.
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای را کډه شوی دی ضرورت ورته لري.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د هلمند ولایت چارواکي د نشي موادو په تولید او ساتنه کې د قاچاقونکو او طالبانو ترمنځ د انډوالۍ خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي رادیو ته وویل وسلوارو طالبانو او قاچاقونکو لاسونه سره یو کړي او د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو مخه نیسي. دوی غواړي تر خپل واک لاندې سیمې د دې لپاره ناامنه وساتي چې د نشي موادو زیرمې او فصلونه خوندي وساتي. د افغانستان په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي چې د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي د نشي موادو د جوړولو ساتلو او خرڅولو په لوی بازار اوښتې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د 1499 شمسي کال لومړۍ اونۍ د افغان ځواکونو لپاره مرګونی اونۍ وه. د راپورونو له مخې دا مرګ ژوبله هغه مهال وسوه چې افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په داسې حال کې مخامخ شول چې طالبانو د نشه یي موادو د قاچاقونکو ملاتړ کاوه. د هلمند د والی ویان عمر زواک ازادي رادیو ته وویل افغان ځواکونه له طالبانو سره د جګړې ترڅنګ هڅه کوي چې د نشه یي موادو زیرمې او کارخانې ویجاړې کړي خو وسلوال طالبان د نشه یي موادو د زیرمو ساتنه کوي او نه غواړي چې خپل دغه مالی سرچینه له لاسه ووزي.
بچي په مختلفو سیمو کې افغان ځواکونه هلته د یوې خوا څخه عملیات کوي او له بلې خوا څخه وسلوال مخالفین په ځینو ساحو باندې بریدونه کوي. په هغه موسمونو کې چې هلته یا د تریاکو کښت کېږي او یا هم هغه څه د لاسه ورنکړي نو په دې اساس باندې هلته دوی د افغان سرتیرو په پوستو باندې په مختلفو سیمو کې بریدونه کوي او هغه غواړي چې هغه سیمه تر پوښښ لاندې راولي. په ټولو سیمو کې چې هلته مخالفین شتون لري هلته خامخا قاچاقبر دي هلته غټې کارخانې موجودې وي
د شګار د ورستی راپور پر اساس د کوکنارو ډیره برخه په هلمند ولایت کې کرل کیږي. دغه ډول د افغانستان په سلو کې 15 تریاک هم په دې ولایت کې تولید او د بهرنیو کاچاکونکو لخوا نړیوالو بازارونو ته کاچاکیږي. بهرنیو ځواکونو د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه وکړل چې د سټار انسټریپس ورځپاڼې د راپور له مخې دا بریدونه په 2018 کال کې ودرېدل. په مشرانو جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید ترڅنګ د هلمند ولایت ځینې ولسوالۍ د نشه یي موادو په لویو بازارونو اوښتي دي.
اکبر وسول تلی د زنداور و کجکی و مساکلا و باغران و هغه ځای ته ټوله د مساکلا هلته تایید نوي بازارونه جوړ شوي دي، ټوله په هغه ساحه کې شوي دي.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څارنې ځانګړي ادارې یا سیګار د څېړنو له مخې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونه د مافیایي ډلو د ځپلو ترڅنګ طالبانو ته څه د پاسه 40 میلیونه امریکایي ډالره زیان اړولی دی. هاشم الکوزی د هلمند جګړه له طالبانو او کاچاکونکو سره جګړه بولي او د افغانستان له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د دې دواړو ډلو د ځپلو لپاره لوی نظامي پلان جوړ او عملي کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د نشه موادو په تولید او ساتنه کې د طالبانو او قاچاقونکو د ملګرتیا په اړه یې راپور اوروه. اوس په درملتونونو کې د طبي نشهیي درملو د خرڅولو موضوع ته راځو. په افغانستان کې یو شمېر معتادین نشهیي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې د عامې روغتیا له وزارت سره ثبت سوي دي. هغه معتادین چې نشهیي ګولۍ او نور نشهیي درمل کاروي وایي چې دوی له درملتونونو سره لار لري او یا دغه درمل په چلول ځینې رانیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د رسمي درملتونونو لخوا پر محتاجینو باندې د نشه یي درملو خرڅول د دې وزارت د قوانینو او اصولو خلاف کار بولي او وایي هغو درمل خرڅونکو ته به قانوني جزا ورکړ چې پر محتاجینو باندې نشه یي درمل خرڅوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
معتادین په تیره بیا ځوانان د ټابلیټ کا ګولیو ترڅنګ ځینې نشه یي درمل لکه پینتازوسین، تریماډول، میټاډون، دیازیپام، سوسیگان او داسې نور نشه یي درمل له هغو درملتونونو څخه رانیسي چې لامې روغتیا وزارت سره ثبت او راجستر دي. فرهاد چې مسلکی فارماسي او اوس په نشه یي موادو معتاد شوی وایي چې دی په بېلابېلو چلونو او پلمو له درملتونونو څخه نشه یي درمل رانیسي.
د دې لپاره چې درملتون والا فکر وکړي زه عملیات لرم نو یوه نسخه به مې ولیکله. کله کله خو به یو خصوصي روغتون ته ورغلم، یوه سپینه نسخه به مې ځینې راغله کړه او په هغه کې به مې د نشې درمل په داسې ډول ولیکل چې درملتون والا به فکر کاوه زه دا درمل د جراحي عملیاتو لپاره رانیسم. په نسخه کې به مې د نشې درملو سره پینتازوسین، گاسپیت او پایودین هم ولیکل. که مې یوازې د خپلې نشې لپاره پینتازوسین لیکلی وای درملتون والا پوهېده چې زه دا درمل د نشې لپاره رانیسم.
د کابل پوهنتون یو مؤسسه جاوید صحاق وایي چې نشه یي درملو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان په نشو اخته شي.
ځوانان
ټابلیټ کا، تریماډول او داسې نورې نشه یي ګولۍ خوري. ما له خپلو نږدې دوستانو څخه اورېدلی چې دغه ډول ګولۍ خوري ځکه دغه ډول ګولۍ اسانه پیدا کیږي. کله چې څوک له روحي ستونزو سره مخ شي دغه ډول ګولۍ په اسانه ترلاسه کولی
شي.
د عامې روغتیا وزارت وایي ځینې هغه درمل چې د نشې خاصیت لرلو ترڅنګ د ناروغانو په درملنه کې هم کارول کیږي باید درملتونونو خاوندان د رسمي نسخې له مخې د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره خرڅ کړي. د عامې روغتیا وزارت وایاند وحید الله مایار وایي د دوی د څارنې ټیمونه په منظم ډول د ټولو هغو درملتونونو څارنه کوي چې له دوی سره ثبت دي.
به هیڅ وجه هیڅ دواخانه اجازه نداره.
هیڅ درملتون اجازه نه لري چې پر خپل سر نشئی درمل خرڅ کړي ځکه چې ډیر زیانونه لري او زموږ د څارنې ټیمونه درملتونونه څاري. که څوک له قانون څخه سرغړونه وکړي له هغوی سره قانوني چلند کیږي. خو له بده مرغه چې ځینې هیوادوال له ځینو درملو څخه ناوړه استفاده کوي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په وروستي یوه کال کې د نشه یي ګولیو استعمال ډیر شوی دی. دغه ډول درمل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي له ځینو سره زهري مواد هم ګډ شوي چې د مغزي او قلبي سکتې لامل کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس دې موضوع ته راځو چې ځینې بې سرپناه محتاجین له ډیرانونو څخه چټل خواړه راټولوي. په افغانستان کې ډیری بې سرپناه محتاجین له ډیرانونو او چټلیو څخه خواړه راټولوي او بیا یې خوري. ډاکټران وایي چې دا ډول خواړه انسان ته بېلابېلې ناروغۍ پیدا کوي. دا چې دغه ډول چټل خواړه د څه ډول ناروغیو لامل کیږي، آیا دا خواړه د انسان غذایي اړتیاوې پوره کولی سي؟ په پلاستیکي کڅوړو کې خواړه نغاړل او بیا خوړل انسان ته څومره زیان رسوي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې له چټلیو څخه راټول سوي خواړه انسان ته څه ډول زیانونه رسوي.
اصلي خبره ده چې غذا باید په صحیح صورت سره وخوړل شي، او هغه غذاګانې چې فرضاً په صحیح صورت سره په کور کې نه اوسیږي، هم چې د اطفال او هم چې د نارینه او ښځې په کور کې، هغوی هم په قسم قسم تکلیفونو باندې، د معدې په تکلیفونو باندې، د کولمو په تکلیفونو باندې، د نور بکټریایي ناروغیو باندې دا اخته کیږي. او څه خاصه بیا پرېږده چې معتادینو ته، معتادین خو اصل هم د دغه مسایلو سره مستعد دي چې هغوی خپل وضعیت، هغه ډیفنس میکانیزم یا معافیت قوت هم کم دی، ځکه دوی په اطرافو کې او په داسې ځایو کې زندگی کوي چې هغه زندگی د یو نارمل انسان لپاره هېڅ په کار نه ده. نو د دې په خاطر باندې هغوی ته هم قسم قسم امراض ورته پیدا کیږي. ورته
کومه ساري ناروغي دي سي امراض دي دوی په کې اخته کیږي چې دسې خواړه خوري؟
د خوړو د نقطې نظر ځینې کوم ساري ناروغي داسې خاص نه پیدا کیږي، صرف امیب و بعضې نور سلمونیل یا داسې رقم ونی اوس بعضې هغه دي که نه چې هغه مریض ته فرد اسهال ورته، اسهالات ورته پیدا کوي، ورته حالت یې خرابیږي، د مریض حالت خرابیږي. او د ساري امراضو کې چې د غذا د لارې دا دومره کوم هغه نه دی اهمیت لري. د ساري مرضونه دوی د نورو د انجکشن د شیر کولو، د یو د بل سره د ګډولو په واسطه باندې دوی دپاره هیپاټایټس ورته پیدا کیږي، ایډس ناروغي ورته پیدا کیږي چې بیا د هغوی تداوی ډیره مشکله ده، یا د هیپاټایټس د ای بی سی قسم قسم د دې هغه چې دا پیدا کیږي مریضان ته پیدا کیږي، دا ورته هغه کې ورته البته ای د خولې د لارې ځینې هغه کیږي. خو بی هیپاټایټس بی چې دی دا ډېر یو مضر هغه دی، هیپاټایټس سی دا د جګر د خرابوالي سبب کیږي. دغه چې د ساري مرضونه دي یو نه بل ته، د بل نه بل ته، بل نه بل ته، چې یو د بل سره دا ترتیب باندې ځینې جنسي تماسونه یا د پیچکاري د شیر کولو په واسطه باندې چې نیسي د یو بل ته انتقال کیږي.
هغه معتادین چې دغه ډول چټلې او خواړه خوري، نو که چیرې دوی اماده شي چې علاج وشي، نو فکر نه کوي دوی ته کومه ستونزه پیښیږي؟
نو وجود خو کمزور کیږي، خو که چیرته دوی تداوی شي او د تداوی او صحیح سترغه اصول د تداوی ور باندې تطبیق شي، او د دوی په هغه کوم مرض یا کوم میکروب چې دوی اغسته ده وجود کې، خو هغه کشف کیږي. چې کشف شي دغه په مقابل کې ډاکټرانو په واسطه باندې تداوی کیږي. داسې ډیر خلک دي چې په وزارتونو کې اوسیږي، مامورین دي، غټ غټ خلک دي، عالی رتبه خلک دي، هغوی هم د مواد مخدر ځینې استفاده کوي، خو هغوی غذا صحیح ده، هغه سکونت ځای صحیح ده، غذا یې صحیح ده، نو هغه چې دی ډیر وخت غواړي چې تر څو داسې یو حالت ځان دپاره ونیسي، لکه معتاد چې فرضاً کم خونی باندې مبتلا کیږي او په د غذایي په فقدان باندې مبتلا کیږي، او هغې لپاره بالاخره د مرګ سبب کیږي.
مشخصا دا راته وایي، نو که دوی علاج وشي، نو څومره د دوی علاج به پیچلی وي او مشکل به وي چې دغسې دوی چټلې خواړه خوري؟
نو د چټلی خو داسې دی چې زه په دې باندې دونه متعقین نه یم، ځکه ما نه م دي لیدلی نه دي چې چټلی، ځکه چټلی خوراک چې دی چې مریض سایکوزس مقام ته نه وي رسېدلی، یعنی د لیونتوب مقام ته نه وي رسېدلی، ولو که معتادي که بل وي که نه عادي سړی وي، دا چې دی د چټلی ځینې غذا نه خوري. صرف یوه خبره په مابین کې شته چې د پلاستیک کې غذا راټولولو غذا فردن د هغې نه استعمال د پلاستیک ځینې کارسینوجن سبب کی، د سرطانونو سبب کیږي. نو د دې په خاطر باندې دا یو هغه شته دی چې ممکن دې ته یو سرطان ناروغي ورته پیدا شي، ورته او د مریض د مرګ سبب شي.
که چیرې دغه خواړه چې دوی راټولوي که صحیح هم وي، نو چې هغه ضرورت د غذایي رفع شي؟
دا خو که چېرته صحیح غذا په هر هغه کې اوسیږي هغه پوره کوي، او که چېرته داسې وي چې غذا یې داسې صحیح نه اوسیږي، نو هغه نه پوره کوي. بیا چټلیو سره خو هغلته هغه خوراک بیخي د انسان دپاره هېڅ په کار نه دی، چې هغه وخوري د هغې ځینې استفاده وکړي. خو دا خلک چې دی د دوی هغه طبیعت هم دغسې طبیعت دی چې دوی هر شي ځینې مده خپله ګېډه مړی او دې شیانو پسې نه ګرځي او دا سبب دی د بعضو ته سبب د کروبونو په وجود کې د میکروب او د اصالاتو د طبې او د نور مسایلو سبب ګرځي. هر دن ټوخی ورته پیدا کیږي، ورته تنفسي امراضو سبب کیږي، د نور سبب کیږي. د همدغې ځینې
مونږ وینو چې په ډیرنونو کې دغه خواړه چې دي په پلاستیکونه کې دي، نو دوی ته دوی چې دا راټولوي دغه پلاستیکونه کې نور کومه خطرونه د امراضو په لحاظ کې دوی ته مخ کیږي؟
نو خو نور خطر کوم خاص داسې هغه نه کیږي، صرف د دې لپاره چې په پلاستیک کې غذا راغه کول دا کارسینو د سرطان سبب کیږي، نو دې په خاطر باندې. او نور ته که چېرته هلته میکروب موجود نه وي، د هغه سبب نه کیږي چې فرزن دا مریض شي. او دا چې غذایی اندازه ویټامینونو یا فرزن د نورو موادو غذایي اندازه څومره ده، دا کې البته کمی او کاسې په مابین کې شته، لیکن هغه د خاص مرض سبب نه کیږي. چار سړی پلاستیک کې غذا وخوري او دفتن مریض شي، داسې نه ده. خو کیدای شي چې د سرطان سبب شي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ پر 2.6 مزنی سپو خبريږي. او اوس ته خاطرې واردی. د ننګرهار ولایت ګل محمد شل کلن دی، د خپل نشه له چرسو څخه پیل کړ او بیا تر هیروینو پورې ورسید. دی وایي چې د مینې له خاطره په نشو اخته سو، بیا یې په پاکستان کې غلا وکړه او له دې عمله 6 کاله زنداني سو. کله چې له زندانه راخوشه سو افغانستان ته راغی. دا چې ګل محمد څنګه د مینې له عمله په نشو اخته سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
ګل محمد مې نوم دی، په چیراګام یم، 6 کلن یم. واده رالو پیخوری نه راکول، بس هغه جنې بل چاله ورکه، بس سوات لې واده کړ. د دې د وجه بس زه به نشه یي شوم. بس مونږ غریبانانو مو ته تعالی نه درکو، مونږ افغانانو کې نه ورکو، په دې نشه بس به راوړېدم. بس چرس مې وال دی مرګره دشمن نو زما، بس پوډر سرګټ را ډک کړې او پوښ بس ودا وای غم باندې بدل شي. وشا مې والو بس نشه شوم، بس سترګې را باندې پټې کې پوښ، بس او ماغه مې بس بیا شروع کړ. بس کارخانو کې به پراته پوښ، کارخانو کې به ونیو ترخم نه دی خورا واړ ول، بل ته شل 5 ورځې را باندې ما بس کې تیرې کې. دلته مې شپږمه میاشته، مشکل مې ډېر دی. پلار مې مزدور دی، دېنیم کول او چې په دې نشه را وړي مزدورې دار سنې وستم. دا ګوره زندگی زما تباه کړه، زما نیمه زندگی م نه پاتې، ټول غاښونه مې ختم دي. دا نشه خو ډېر مردار شی دی، ډېر ذلیله شی دی. دا نشه مه کوئ، غلاګانې مې ورته کړي دي، هر څه مې ورته کړي دي. شپږ کاله کېد مې پرې خوړلې دی. اسلام آباد کې ګیر شوم د شپې، یو قسم رانه ولګېدو پکې. شپږ کاله محکمه مې وکړه، هغه کور کې سونه والی وه. بس بیا هغه وروسته نه ما توبه وویسته، زما غلا ونه کموله، کباړ به مې غونډولو سفا کباړ باندې مې گزاره درنه کړې ده. د 200-300 روپو خرڅول، 200-300 روپۍ نشه باندې 1500 پورې ما ورکړې دي. خوراک باندې پیسې نه دي ورکړي مونږ اوسه پورې، هوټل نه به مونږ له راکولو خوراک. پارکونو کې به پراته وو په سړک په غاړه باندې. اوس هم زما سامان په جلال آباد کې پروت دی. جلال آباد خلکو ډېر بد وضعیت مونږ سره کولو، والو ټکولو به دونه والی دا اوس هم دا په والو والو را دا اوس هم په زور را وستی. دلته ته بس ورور مې ودو په کې، بس ما بس نه چروا ته ما ډایرک کابل ایرپورټ لرا وستم. لاړم دوبۍ ته، درې کال مې دوبۍ کې تیر کړ، شکر دی خب زندگی مې جوړه. او بس چې دوبۍ نه بیا راغم به دغلته بس بیا نشه یي شو. بس کما کل شوم کنه، ډیر کما کل شوم. بس زما دا قرآن خورم چې زه به دا نشه شروع کوم. بس بس دونه ته کړم زه دې نشي. زندگی په دې روپو تباہ کړی، په دې نشه باندې ما زندگی تباہ کړی. 12 لک روپۍ باندې تباہ کړی دي. بورډر دې نه پس زنس کوم، قرآن سره لاس ګلم او جز په دا بورډر نس کوم. زما دې نشه نه توبه.
عدالت او له فساد سره مبارزه،
که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وی بیبی ګوله او د هغه میړه جان محمد ویده وی. په دې وخت کې بیبی ګوله ناڅاپه د سپی په غپاره ویشيږي. بیبی ګوله ډیره ورختا وی او فکر کوي چې داسې کوټه غل راغلی وی. دا چې په نیمه شپه کې سپی ولی غاپي او ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
تو دیگه زو گرم چه دا سپای ولی غاپی دا سنوی چه خدای مکره کور تا غال را غالی وی
کسی چه خبره دا چه پدینی ماش پاکی بونگیگی
سپی غپل ما چه ویل کور تا غال را غالی دی
وی دا چه غال بل نشتا سپای خواسی هم غاپی پریگ دا چه خوب و خوی اوسترگه
و سریا زو خودی را وی ریگم
نچه شی وی ریگی
ویم دا سنوی چه غال راشی او کور مو راست پیده کی
غال به څه شی راڅخه یوسي
وایم داسې نه وي چې غل راشي او تریاک راڅخه یوسي
نو تریاک خو زموږ د کلي په هر کور کې پراته دي
نه پوهېږم زه ډېره وېرېږم له کومې ورځې راهیسې چې دا غم لړلي تریاک دې کور ته راغلي خوب نه راځي
هېڅ هم نشته ارامه ویده شه
و سریا که زما منې دا غم لړلي تریاک زر خرڅ کړه
ولې خرڅ کړم اوس خو ارزانه دي
ارزانه دي که ګران اسی له کور اورکه
سماته سباته به خرج کوم نور څه وای
د دې لپاره چې خدای مو پروزی کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج ک
سما خبره ده خو چاته به ورکو
مسجد ملا صاحب ته به ورکو ملا صاحب زبون کلی ته نه وای را کډه شوی دی ضرورت ورته لري
سماده زکات به ملا صاحب ته ورکو اوس خودی خله بنده ک ویده شې زتی
سماده ویده کیګم
الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله
عام الا من ضريح لا يسمن ولا يغني
مولوي سيب سلام عليكم
وعليكم السلام جان محمد بخير راشي
خير وسي مولوي سيب يوم مشوره مدر سره كولا
خا مهرباني وك دي سي شي مشوره در سره كولا
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اول زکات وباسم
دا خو ډېر ښه نیت کړی دی رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي
ما ویل چې دا زکات به تاسو ته درکم ځکه تاسو زموږ جمعه ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ
دا مهمه نه ده چې زکات دې ماته راکول شي مهمه دا ده چې باید زکات بې وزلو خلکو ته ورکول شي
نو تاسو خو هم بې وزله یاست دا زکات به تاسو ته درکم
ښه سمه ده ماته راکړه خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی
د تریاکو زکات دی
څه شی د تریاکو زکات
هو د تریاکو زکات
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی
نه ولا زه نه هم خبر زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته
خیر دی که تر اوسه نه وي خبر زه به دې خبر کړم زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کیږي چې حلال وي خو تریاک حرام دی ځکه زکات هم حرام دی
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده په اسلام کې د کوکنارو کرل د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول تریاک ساتل د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی
ولا مولوي صاحب زه خو نه هم خبر ما خو فکر کوو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي
هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوګو بار دی.
رښتیا هم دغسې خو ده، زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته.
ګوره، موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو. اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته. دا تاریاک خو زه او ته ښه پوهېږو چې خلک په نشو اخته کوي، دا خو سم زهر دی، زهر.
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي؟
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي، که نو ښه پوهېږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی.
ښه، نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ؟
نه 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 نه، په هیڅ صورت. د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی، چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو لوونه تر و